The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grano ridunko The Voice of America Diva Radio de nan the gulras kal 2018 de farvari de miashti umane ta da wakhshwi pa pakistan ki the sahar shpak baje pa afghanistan ki de sahar pinzni me او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د فروری د میاشتې اوومه نیټه ده او د ماسخوتن اته بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سهرنۍ خبري خپرونه کې درته زه مهوش جلیل هرکلی وایم او ړومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. په داسې حال چې افغانستان کې د سولې لپاره د څلور ملکونو استازو د روانې میاشت په اخره کې د حکومتي او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ نیخ پنیغه خبرو شروع کیدو تما سرګنده کړي، خو په افغانستان کې طالبانو خپل عملیات جاری ساتلي.
د هلمند ولایتي شورا کړي کریم اتل اخبار ته ویلي سنگین اولسوالي لا تر اوسه د حکومت په قبضه کې ده، خو که د حکومت کومک ورته ور ونه رسېدو نو بیا امکان لري دا اولسوالي د دوی د لاسه لاړ شي.
شام کې په خونړې خانه جنگې کې د تیزوالي راتلو سره گاونډي ملک ترکیه باندې دباو سیوا شوی چې کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي.
د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی چې د شام هغو زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کوم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلي دي.
او د پاکستان کرکټ سپر لیگ مقابلو کې پرون د کویټ ګلیډیټر پېښور ته او د اسلام آباد ډلې کراچۍ ته ماتې ورکړې. په پوینټس ټیبل د کویټ ډلې تر ټولو وړاندې ده. قدرمنو اوریدونکو موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې وړاندې کوو. خړومبي خبرونه وړاندې کوو د تفصیل سره. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او قدرمنو اوریدونکو اوس ورزو د خبرونو تفصیل لړختا. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شمالي کوریا لخوا د اوږدې فاصلې پورې نښه ویشتونکي میزایل آزماینې سخته غندنه کړې ده. د اتوار په ورځ پیونگ یانگ په ټونگ چانگری سیمه کې د آزماینې کړي او د شمالي کوریا حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې د هیواد مشر کیم جونګ ان په امر شوې د آزماینه کامیابه وه او پیونگ یانگ به دا قسمه آزماینې کول جاري ساتي. د پیونگ یانگ وینا ده چې د آزماینې خپل سیټلایټ خلا ته لیږلو په خاطر کړي، خو د څېړونکو خیال دی چې د دې آزماینې مقصد نښه ویشتونکي توان لرونکي میزایل جوړول دی. د امریکا د کامی سلامتی مشیر سوزن رایس ویل دی چې د شمالی کوریا د بلستیک میزایل ټکنالوژي په سیمه کې د بے ثباتۍ وجه جوړیږي او امریکا او د دې مرستیالانو لپاره خطر ده. د اروپای اتحاد مشرانو په ترکیه فشار اچولی چې د شام علی پو صوبې کې د تازه بریدونو رستو کډه کوونکې قریبا 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي. د اروپای اتحاد د خارجه پالیسۍ مشر ویل دی چې د تشدد له وجې خپل کورونه پرېښودو باندې مجبوره شوې شامي کډوالو مرستې کول د ترکیې اخلاقي او قانوني فرض دی. د ترکیې وینا ده چې کډوالو ته په پوله باندې خوراک او د اوسېدو ځای ورکول کېږي، نو ځکه دوی ته د پولې نه د اوړېدو اجت نشته. د شام علی پو صوبې حلب ښار ته نږدې حکومتي عسکرو یاغیانو ترمنځ جګړې کې توندي راغلې ده او حکومتي عسکر د یاغیانو د مهم مرکز ګیرا تنګوي چې له وجې شامي کډوال د تیرو دوو ورځو نه د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي. د کولمبیا صدر مینوئل سانټوس ویلي دي چې په هیواد کې 3,000 حامله ښځې د زیکا وایرس ښکار دي. په تازه کې د وایټ هاوس سفر وروستو ښاغلي سانټوس د خالی په ورځ په حکومتي ټلویزیون وینا کې ویلي چې امریکا په دې لړ کې مرستو لپاره عمله به کولمبیا ته لیږي او په دې لړ کې دوی د کولمبیا د صحت قامی ادارې سره په تماس کې دي. د امریکا طبي عمله به را روانه اونۍ کولمبیا ته رسي. په تایوان کې امدادي ډلې یو 19 چته ودانۍ ملبې لاندې ګیرو 122 خلکو ژوندي روباسلو هڅې کوي. چارواکو ویلي دي چې د خالي سهار وختي راغلې د 6.4 تیزوالي زلزلې له وجې په تینان ښار کې خواشا 6 تنان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل دي. د زلزلې له وجې ګڼ شمېر ودانۍ ړنګې شوي. د امداد لپاره عملیات روان دي چې پکې 800 نه زیاتو غړو تر څنګ 14 هلیکاپټرې او 23 سپي هم برخه اخلي. په ډېرو سیمو کې د برېښنا نشوالي خبرونه هم دي. په تایوان کې کال 1999 کې د 8.6 شدت زلزلې له وجې 2300 نه زیات خلک وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبری خبرونه دوام لري. ڈیو ریڈیو سره تاسو د فیسبوک په لار هم ملګری جوړېدلی شئ. زمونږ د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیو په فیسبوک باندې تاسو د ڈیو ریډیو چې کوم ویډیوګانې دي مختلفو موضوعاتو په حق لباندې دا تاسو کتی شئ. د ترڅنګ مختلف خبرونه هم ځان خبرولی شئ. او ورزو رومبی رپورټ رخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی، په داسې حال چې افغانستان کې د سولې لپاره د څلورو ملکونو استادو د روانې میاشتې په اخره کې د حکومتي او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو شروع کېدو تمې څرګند کړې، خو په افغانستان کې طالبانو خپل عملیات جاري ساتلي. په دې کله باندې زموږ همکار ارباب محمود علي یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د برطانیې ګارډین ورځپاڼه وایي طالبان د افغانستان هلمند ولایت کې د ملي اردو په خلاف پرله پسې حملې کوي او اوس سنگین ولسوالۍ باندې قبضې ته هم نږدې شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا غړی کریم اتل اخبار ته ویلي چې په سیمه کې توده جګړه روانه ده او په ځینو چیک پوسټونو د طالبانو حملې شوي. دی وایي سنگین ولسوالۍ لا تر اوسه د حکومت په قبضه کې ده، خو که د حکومت کومک ورته ور ونه رسېدو نو بیا امکان لري دا ولسوالۍ د دوی د لاسه لاړه شي. د زیارت پرز افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو په خوانی مشر جنرال جان کیمبل د امریکای د کانګرس یوې کمیټې ته د پیښې په وخت ویلي چې د افغانستان سلور سبا وو ولسوالو کې په اتو د طالبانو قبضه ده او یره لري چې سلور نوی نورې د طالبانو لاسته ورشي. جان کیمبل وایي ترهګري د پیړو پورې جاري مسله ده او که څوک دا خیال کوي چې مونږ به یې ختم کړو او خلک به حمله بندي کړي نو دا بیا زموږ ناپوهي ده.
And the Haqqani network continued to threaten our national security interests. Al-Qaeda has been
د طالبانو سره ملګری Al-Qaeda او Haqqani ډله د امریکای د قومي سلامتی لپاره مسلسل خطر ده. Al-Qaeda تر ډیر حد کمزوري کړی شوې ده، خو پرستو کې د افغانستان په جنوب کې د Al-Qaeda د اډې راخکر کېدو سره دا معلومه شوې چې دا بیخي نه ده ختمه. Haqqani ډله د امریکای او د ائتلافي ځواکونو لپاره مسلسل خطر دی. لانگ وار جرنل نومي خبري ادارې تر مخه تیر کال د اگست په ډومبې نیټه د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راخکر کېدو سمدستي وروسته د القاعده مشر ایمن الزواهري د مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان وکړو او د افغان طالبانو د نوې مشر جوړېدو سره سم مولا اختر منصور د هاغلي زواهري بیت ومنلو. لانگ وار جرنل لیکي چې مولا اختر منصور نه یوازې د القاعده ملګرتیا ومنله، بلکې د ځان سره یې د نائب مشر په توګه د حقانی ډلې سراج الدین حقانی هم ملګری اعلان کړو. جان کیمبل وایي حقانی ډله د ډیرو غټو حملو قوت لري. دا یقیناً پاتې شوې خطرې نه دي چې په پرامنه توګه به افغانستان کې انتقالي عمل سرته رسېدو ته پرېږدي، بلکې دوی مسلسل خطره لرونکي وسلوال دي. څوک چې د حالات مطابق خپله تګلاره بدلوي، ځکه افغانستان ته د راپېښو خطرو د مخنیوي لپاره به دوی ته زموږ د موجودګۍ ضرورت وي. امریکا ان افغانستان 2001-2014 نومي کتاب لیکواله کارلوتا گال وایي د طالبانو حقانی ډلې او القاعده مشران ټول په پاکستان کې موجود دي. د طالبانو سره د امن خبرې اترې شروع کولو لپاره د سلور ملکونو استازي تمه لري چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د افغان حکومت خبرې شروع شي، خو طالبان وایي د سلور ملکونو هلې ځلې یو اړخ دي او دا چې تر څو په افغانستان کې نړیوال ځواکونه موجود وي د دوی عملیات به جاري وي. خیبر پختونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که طالبان واقعي غني چې خلک ورسره ملګری دي نو په انتخاباتو کې دي برخه واخلي.
وی وډ ناٹ وانټ طالبان ټیک اوور اف دے تھنک دټ دیر ایدیالوجي از ګډ دن دے شډ کنټیسټ الیکشنز اند وین دی الیکشنز.
موږ به نه غواړو چې طالبان حکومت باندې قبضه وکړي. که دوی غني چې د دوی نظریه ښه ده نو دوی دې په انتخاباتو کې برخه واخلي او ټول ټاکنې دې وګټي. دا خو نشي کېدلی چې ته د ټوپک د شپېلې په زور خپل نظریه پچا وتپې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د تیرې ګرمۍ راهسې طالبان افغانستان کې په کامیابۍ سره ځایونه نیولي دي. اخبار لیکي چې موسی قلعه او د باباجي سره سره طالبانو د هلمند یو شمیر علاقې قبضه کړي دي. وسلوال کجکی ډیم باندې د حملو دړکې هم ورکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه دوام لري. ډیوه ریډیو تاسو د ویب پاڼې په لار هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. اوس وړاندې کوو یو بل رپورټ. په پاکستان کې صوبو لپاره د کال 2018 اولسم بجټ تیارې به یو ځل بیا پیل کړی شي. راپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا کال 2015-16 په بجټ کې د ترقیاتي پروژو هغه هدفونه په لاس نشول د کومې هیلې اندازې لګولې شوې. په دې اکله باندې نور حال د ډیوه ریډیو همکار کلیم افزر وړاندې کوي.
په پاکستان کې صوبو لپاره د کال 2018 او 2019 د بجټ تیاری به یو ځل بیا پیل شي. په داسې حال چې د سلورو واړو صوبو یو شمېر ستونزې او اقتصادي چیلنجونه هم دي، خو بیا هم راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا کال 2015-16 په بجټ کې د ترقیاتي پروژو هغه هدفونه په لاس نشول د کومې هیلې یا اندازې لګول شوې وي. هغه کمی کمی یا د حد نه زیاتې اندازې وي چې کومې اصلیت کې ترلاسه نشوي. د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل تازه اداري کې هغو ترقیاتي پروژو ته ګوته نیسي چې هیله کېده د صوبې لپاره به د آمدن ذریعه جوړه شي. ډان رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا حکومت به دا ځل په خپل ترقیاتي بجټ کې لږ تر لږه د 70 بلین روپو کمی راولي، د کومې اصل وجه د صوبې تباه شوی اقتصاد دی. اخبار زیاتوي چې کال 2018-19 لپاره بجټ کې په ترقیاتي کارونو کې چې کم کموالی راوستو امکان دی، نو د هغې زیاتره وجه د تیر کال د حد نه زیاته د آمدن تخمینه لګول وو کمه چې نه ده پوره شوې. معلوماتو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خبرداری هم ورکړی شوی وو چې د دوی د آمدن تخمینه د حد نه زیاتې خوشبینۍ نتیجه ده، او دا چې کلیز ترقیاتي پلان لپاره کمې پیسې مختص شوې وي نو هغه به په حقیقت کې ترلاسه نشي. اخبار لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړی شوی دغه خبرداری وزیر اعلی لخوا رد شو. د تخمینې زیاتوالي مسله په اصلیت کې د بجلی او د اوبو اصل منافع کې خپل هدف ته نه رسیدل دي. دا هغه مسله ده چې یو وخت راسي د صوبې او مرکز ترمنځ د لانجې وجه پاتې شوي. د صوبې کالیس ترقیاتي پلان کې د منافع هدف 140 بلین روپۍ ټاکل شوی وو، او اوس به په دغه پلان کې 70 بلین روپو کمې راوستې شي، کم چې ډیر غټ تاوان دی. او په کار دي چې هغو ذمہوارو نه تپوس هم وشي چا چې دومره زیات هدف ټاکلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت ځنې د سر ګرولو مسلې تیر کال 2015 کې پاتې کړې وې، په کومو کې د کره آمدن اندازې لګول شوې وې. هغه خوشبینه آمدن د بوټو او د ریاشي کالونو د حکومت په سرپرستۍ یا په اجازت کې جوړول شامل وو، او هم دا شان مرکز نه هم د بقایاجاتو وصولي شامله وه. خو دا هر څه په هغې طریقې نوشول چې څنګه یې تخمینه لګول شوې وه. اخبار لیکي چې یو خوا حد نه زیاتې تخمینې وي، او بل خوا بیا د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې موجود د ځایي حکومتونو یعنی د ضلعو په سطح هم د حد نه زیاتې د پیسو د مصرف وعدې وکړي. ترقیاتي فنډونه د ضلعو ناظمانو ته په هغه شکل کې د ورکولو په عمل کې هم د بیا د سره تبدیلي وشوه چې یو مناسبه رقم ځایي حکومتونو ته ورکړی شي چې د روان کال د صوبې مسلې ورسره حل شي. اخبار لیکي چې هغه فنډونه هم دومره ناکافي وو چې هغه انتظامی ورسره د مسلو ښکار شوې. ډان اخبار لیکي چې داسې ښکاري چې د غلطو تخمینو له وجې یو شمېر پروژې یا خو په کلیز ترقیاتي پلان کې هم هغه شان ساکن پاتې شوي، یا به په دغو پروژو کار وشي خو اله چې پیسې ورته پیدا شي. د خیبر پختونخوا مالیاتی ادارې وړاندینه د پلاننګ او ډیولپمنټ ادارې ته لیکلي چې کالیس ترقیاتی پلان کې هغه سیزونه په ګوته کړي یا ښکاره کړي کم چې د پیسو د کمی له وجې پوره نشول. د وخت تیرېدو سره یو داسې تاثر مخ په زیاتېدونکی دی چې صوبایي حکومت به د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي چې کله روان کال هدفونه پوره کولو هڅه وکړي. دون اخبار خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دي چې په خپلو اخراجاتو کابو راولي یا پکې بدلون وکړي، او دا خبره هم ومني چې تیر کال د آمدن تخمینه د حد نه زیاته لګول شوې وه. کال 2015 14 لپاره د خیبر پختونخوا حکومت 478 بلین روپو بجټ اعلان کړی و، کم چې د کال 2014-15 نه 21% زیات ښودل شوی و. په خپل بجټ کې د خیبر پختونخوا حکومت کم آمدن ښکاره کړی و، نو هغه د کال 2014-15 نه 90% زیات ښودل شوی و.
گرانوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی و ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. شام کې په خنړې خانه جنگی کې د توندی راتلو سره گاونډي ملک ترکی باندې دباو سیوا شوی چې کډوالو ته خپل پولې پرانیزي. د ترکیې وینا ده چې کډوالو ته په پوله باندې خوراک او د سودیو ځای ورکول کېږي، نو ځکه دوی ته د پولې نه د اوړېدو اجت نشته. نور تفصیل د شعیب زاده په دې رپورټ کې.
د شام په الیپو خار خواوشا کې د شامی عسکرو لخوا د تازه عملیاتو له وجې په زرګونو نور شامی کډوال د ترکی پولې ته روان دي، او د ترکی لخوا د غلطه د پولې تړلو وروسته دا وخت په ترکی نړیوال فشار سیوا شوی چې خپلې پولې دې د غزرګونو شامی کډوالو لپاره خلاصې کړي. څوک چې د حکومتي عملیاتو له وجې د الیپو نه په تیښته دي. د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی چې د شام هغو زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلې دي. خو د ترکی په پوله پراته شامی کډوال بیا د دغه ځای قصه صدا سي کوي.
We came to the camps with children, including toddlers only a month old. Where are we supposed to go? We can't go back to our homes.
محمد ادریس د شام ناراغله یو کډوال دی. دی وای مونږ دلته کیمپونو ته د خپلو ماشومانو سره راغلی یو چې پکې د یوې میاشتې د عمر ماشوم هم شامل دی. دی پوښتنه کوي چې مونږ به چرته ځو. هغه وای مونږ بیرته خپلو کورونو ته نشو ستنې دی. د یورپی یونین د پالیسۍ مشر فدریکا مغیرنی د خالی په ورځ د یورپی خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرسته کوي. امستردام کې د غونډې په محل مغیرنی ویلي په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
If not a legal duty, there is also a legal duty for the non-refoulement to protect those in need of international protection, asylum seekers.
د کډوالو تحفظ په قانوني نوینو یو اخلاقي او انساني ذمہواري ده، او دا یو نړیواله قانوني ذمہواري پدې ده چې هغه خلک چې ستاسو په هیواد کې پناه غواړي او ورته د تحفظ ضرورت وي، دوی له دې تحفظ ورکړي شي. پدې خبره کې هیڅ شک نشته چې د شام نه راتلونکي کډوال د پناه پلټون کې دي او دوی ته تحفظ پکار دي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د ورځې وړاندې په لندن کې را جوړې وی غونډې ته په وینا کې ویلي چې ترکی به کډوالو ته د راتلو اجازه ورکړي. ولې روانه اونۍ د ترکی په پوله راجم شوی په زرګونو کډوال په دې تمناستي چې کله به ورته ترکی د تحفظ ورکولو او هیواد ته دننه د راتلو اجازه ورکړي. ترکیه د انساني همدردی په بنیاد امداد ورکوي ولې پوله نه خلاصي. باوجود د دې چې خارجه وزیر مولود کوسوګلو یې د خالی په ورځ ویلي د هغو خلکو د پاره یې پوله خلاصه ده څوک چې د پوځي تشدد او د روس د فضايي حملو نه تحفظ غواړي. رپورټونه وایي ترکیه د درزنو په شمیر کې هغو خلکو ته په هیواد کې د داخلو دو اجازه ورکړي څوک چې په بمباری کې ټپي شوي دي. د شام سرکاري خبري ادارې د جمعې په ورځ ویلي چې د حلب کمچي یو وخت د هیواد اقتصادي مرکز وو، ځنې علاقې په خپل ولقه کې اغستې دي. حلب دا وخت د حکومتي او مخالفه جنگیالو د جګړې مرکز جوړ دی. په داسې مهال چې شام کې د خانه جنگي 15 کاله پوره کیږي، ترکی د وړاندې نه 40 لک پورې کډوال پر ځای کړي دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر بیا د اروپایي اتحاد د وزیرانو غونډې ته ویلي اوس وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د کډوالو لانجې ته بیا کتنه وکړي.
müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen, damit der politische Prozess befördert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die durch die Ereignisse der letzten Tage.
Hagale Walter White چې موږ لا یو وار بیا د فشار سیوا کول پکار دي چې د شام د لانجی سیاسي حل پکار دي او د 1300 ورځو د پیښو وروسته زدانه غنم چې سوچو کی چې د شام لنجبا د فوز د لارې حل شي موږ لا بیا سیاسي حل یا د خبرو اترو پروسې لا تل پکار دي. یورپ ته د کډوالو لار ګڼل کېدون کې ترکی باندې د یورپ یونین لخوا فشار دی. په نومبر کې د 315 ارب ډالرو د تړون اعلان شوی و چې پکې یورپ یونین په دې خبره اتفاق کړی و چې د یورپ یونین د غړي جوړېدو د ترکی پخوانی خواهش عملي کولو په لړ کې به هڅې تیزی کړي، د کم په بدل کې چې به ترکی د کډوالو یورپ ته د تلو مخه ونیسي، کم چې د 1300 کلونو راسې یورپ ته روان دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري. وخت شوی اوس د لوبو لګال وړاندې کو. د پاکستان کرکټ سپر لیګ مقابلو کې پرون د کویټ ګلیډیټر پېښور ته او د اسلام آباد یونایټډ ډلې کراچۍ ته ماتې ورکړې. په پوینټس ټیبل د کویټ ډله تر ټولو وړاندې ده. په دې کله باندې تازه حال اشفاق مون وړاندې کړي.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت پرونی شوی لوبه کې د کوټ ګلیډیټر او د اسلام آباد یونایټډ ډلو خپل مقابله ګټلې دي. د اسلام آباد یونایټډ ډلې په لومړۍ لوبه کې کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه او دوی په 2 رنز باندې دغه مقابله وګټله. د دوبۍ په کرکټ میدان د کراچۍ کینګز ډلې د ټاس ګټلو نه پس د اسلام آباد یونایټډ ډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د شلو ورونو په دې لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ د 8 لوبغاړو په تاوان 122 رنزونه جوړ کړل، چې پکې تر ټولو زیات رنز خالد لطیف یو کم څلوېښت په 15 بالونو وکړه. دغه کې 2 چکې او 1 چوکه هم شامله وه. په دویم نمبر شرجیل خان 28 رنز په 28 بالونو د 3 چوکو په مرسته وکړه. په دې ډله کې د آسټرېلیا شین واټسن 14 او سیم لینګ 4 او د پاکستان قومي کرکټ پخوانی کپتان مصباح الحق هم 4 رنزونه وکړه. د کراچۍ لخوا د برتانیې د قومي کرکټ لوبغاړي راوی بپارا په 4 ورونو کې 25 رنز په ورکولو باندې 2 لوبغاړي آوټ کړل. د دن علاوه اسامه میر په 3 ورونو کې 14 رنزونو باندې 1 وکټ واخیست. محمد عامر او اماد وسیم هم 1 لوبغاړي آوټ کړ. د 123 رنزونو حد په ځواب د کراچۍ کرکټ لوبډلې په مقرره 10 ورونو کې د 9 وکټو په تاوان 113 رنزونه وکړ، چې په 2 رنزونو کې پاتې راغلل، چې پکې تر ټولو زیات راوی بوپارا په 19 بالونو 2 رنزونه وکړل او نټ آؤٹ پاتې شو. د دن علاوه اماد وسیم 1.5 د بنگلاديش لوبغاړي ثاقب الحسن 10 او افتخار احمد په 19 رنز باندې ښکار لوبغاړي وو. د ویسټ انډیز لینډل سیمنز او د برتانیې جیمز وینس په لوی سکور کولو کې ناکام شول. د پاکستان سپر لیګ په دویمه مقابله کې د پېښور زلمی ډلې پر ضد د کوټ ګلیډیټر ډلې کامیابی ترلاسه کړه. د کوټې کرکټ ډلې دا مقابله په 3 وکټو سره وګټله. د کوټې ګلیډیټرز ډلې د ټاس ګټلو نه پس خپل د فیلډینګ فیصله وکړه. په مقرره 10 ورونو کې د پېښور زلمو 125 رنزونه وکړل، چې پکې د ویسټ انډیز ډیرن سمې په 1.5 بالونو باندې 48 رنز په کولو ښکار لوبغاړی وو. دې کې 4 چکې او 1 چوکه شامله وه. شاهد یوسف په 10 رنزونو دویم ټاپ سکورر وو. په اوپننګ د بنگلاديش تمیم اقبال او د پاکستان پخوانی اوپنر محمد حفیظ په 40 رنز پویلین ته ستانه شول. د برتانیې ډیوډ میلان 18 رنزونه وکړه، ولې کپتان شاهد خان افریدی بغیر د 10 رنز کولو د عمر ګل په بال باندې ذوالفقار بابر کې اچاوټ کړ. د کوټ ګلیډیټرز له اړخه محمد نواز 3 لوبغاړي آوټ کړل، عمر ګل 2، انور علي او ذوالفقار بابر 1 لوبغاړي آوټ کړ. د 1.6 رنزونو هدف ځواب لوک رایټ او احمد شهزاد د کوټې لخوا په 15 رنزونو باندې آوټ شول، ولی وروسته د برتانیې کیوین پیټرسن د 1 چکی او 2 چوکو په مرسته په 9 بالونو 15 رنزونه وکړل. کپتان سرفراز احمد یو ویشت رنز په کولو سره دویم لمبر باندې ښکاره لوبغاړی وو. د کوټی ګلیډیټرز لوبډلې په شلم اوور کې پنځم بال باندې د وو وکټو په تاوان هده پوره کړ. د پېښور زلمی کرکټ لوبډلې لخوا شاهد خان افریدی او وهاب ریاض دوه دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دیونه علاوه محمد اصغر، جنید خان او د آسټرالیا شانټیټ یو یو لوبغاړي اوټ کړ. محمد نواز په دریو وکټو اخستو باندې د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. دې وخت په پوینټس ټیبل د کوټی کرکټ ډله په دریو مقابلو کې درې وړه ګټلې او شپږ پوینټونو سره په اول لمبر ده. ورپسې د پېښور د زلمو ډله په دریو کې دوه ګټلې او په څلور پوینټونو باندې په دویم لمبر دي. په دریم لمبر د کراچۍ، په څلورم اسلام آباد او پنځم باندې د لاهور قلندر ډله ده. او نن د لاهور قلندر او د کوټې د ډلو ترمنځ مقابله ده.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او قدرمن اردوونکو اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې بشمیره صحافیان د رښتیاو د ښکارا کولو او د ازادو د حصول په جاري جنگ کې دی مار اخته دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پریس د ازادۍ په باب لکړی خپل یو اوسنی تقریر کې ویلی دي چې تیر کال یو او یا صحافیان د خپل فرایض پوره کولو په وخت وجلې شوی او تقریبا 200 صحافیان په جیلونو کې اچولې شوی دي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې د صحافیانو د پاره د خونړو ملکونو په فهرست کې عراق په اول نمبر او شام په دویم نمبر دی. د کال 1992 را په دې خوا په عراق کې 103 او په شام کې 93 صحافیان وجلې شوی دي. نن ورځ حالاتو کې په دریو کې دوه بر کشمیر خبریالان د خپلې پیښې په وجنا بلکې د خپلې خبرې کولو په وجه وجلې کیږي. په دوی د خپلو تحریرونو په سر حملې کیږي. د خپلو لیدلو واقعاتو په سر دوی خاموشه کولی شي او په خلکو کې د بیدارۍ را پیدا کولو د خپل کردار له وجې تختولې کیږي. د صحافیانو خلاف د کړو ډیرو واقعاتو قصوروار چری هم نه دي نیولی شوي. حقیقت خدا دی چې آزاد میډیا، خبریالان، براډکاسټران، فوټوګرافران، بلاګران، انچی کارټونستان هم نن ورځ د مسلسل سیاسي او جسمانی فشار لاندې دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې دا اوس د ازادۍ د محافظانو کار دی چې خپلو کې یو موټی شي. د دې شروع د دې خبرې د تسلیمېدو نه کیږي چې هیڅ حکومت ځان ته تر هغې پورې یو عظیم حکومت نشي ویلې تر سوې چې خپلو استوګنو ته د خولې پرانستو او د خپلې عقیدې مطابق د خبرې کولو اجازت نه وي ورکړې یا ورته د هغو واقعاتو او فیصلو نه د ځانونو خبرولو حق نه وي ورکړې شوی چې د دوی جون سره تعلق وي. خاغلی کیری خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې کوم خلک چې په خبریالانو الون بلون تیری یا په زندانونو کې ورستی، مونږ له د هغوی خلاف دې غږ سره راپورته کیدل پکار دي چې صحافت کول او رښتیا خورول څه جرم نه دی. دا د خلکو خدمت ته او هم په دې صحب دا یقینا چې یو ډیر د عزت کار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نمو مهم خبرونه واردل د ډیو ریډیو نه. او اوس د سحر په خیر پروګرام به سو شبو کې شروع شي. زموږ همکارا ناهید سحر او اشفاق مومن به تاسو ته وړاندې کوي. زما وجلیل د خبرونو نه دا وخت دی کی اجازه غواړم. د لا پامن